خوش آمدین لودین سر.
ډیر مننه عباس صاحب، تاسو هم ستړي مشي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې ارګوی پاکستان د خپل نفوذ په استفاده طالبان اوربان ته وهڅوي.
شواهد زیات نشاندنده
زیات شواهد له طالبان سره د پاکستان د جوړو اړیکو څرګندونه کوي.
د جګړو دوام یوازې دریو میاشتو کې 8000 کورنۍ له خپل مينو بي ځای کړي.
د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوا په همغږي کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي.
ننګرهار کې پر واکسیناتورانو لبري دروسته اندېښنې
کړه. شومان پر اطلون کې کمپاینونه کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون لري. دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواک سره مخ
او دا به هم ووري چې لشاو خوادرې کلونو ورسته نن د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. راځي په فایل کې خبرونه وورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو الوتکه کې روغتیایي توکي او درمل ولېږدول. د طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړولو عکس العملونه پارولي او د سربیا او کوسو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه پرون په خپل رسمي ټوئیټر پاڼه کې لیکلي دا په کابل کې د روسي د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دغه مرستو هدف د افغانستان د روغتیایي خدماتو ښه کول او د کورونا د درېیمې څپې په وړاندې د مبارزې د وړتیا زیاتول دي. تر دې مخکې چین د کورونا ضد ولکه ډوزه واکسین مرسته کړې و چې افغانستان کې لګول پیل شوی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې، دغه هیواد کې د اکسیجن او د اکسیجن د وسایلو له کموالي سره هم خلک مخامخ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردری ولسوالۍ د ودانۍ نړول کې دو عکس العملونه پارولې دي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردری ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا په بمونو نړول شوې. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبریالانو خبره کړې ښکاري چې طالبان دغه څو پولیسو ودانۍ په بمونو نړوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان د چا او څه شي استازیتوب کوي. د پښتنه کړي چې په یو لری پرته او نستمنه سیمه کې د وی ودانې نړول د طالبانو کوم پیغام په ډاګه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې په وار وار په خپلو اخترېزو پیغامونو کې عامل منفعت تاسیساتو ته د زیان نه اړولو ژمنه کړې دي. بلورته د فراه ولایت امنیه قمندانی د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکی ډاکټر د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانی ویان فاروق حضرتی پرون ناوخته ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه څېړنې پیل شوي.
ډاکټر امید حبیبي د فراه په یو شخصي کلینیک کې دنده درلوده. موټر سایکل سپرو وسلولو د پرون غرمه 12 بجې او 13 دقیقې د فراه شهر په لومړی ناحیه کې د خپل کور مخې ته په ډزو شهید کړی دی.
لا د دې وژنې انګیزه معلومه نه ده او چا د پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ازادي راډیو خبریال وایي ډاکټر امید حبیبي کومه دولتي وظیفه نه درلوده. په خپل شخصي کتنځای کې د کار ترڅنګ په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخابراتي شبکو 150 پایې په بشپړ یا نسبي ډول ویجاړې شوې. په دغه وزارت کې د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې ویان سعید شینواری پرون ازادي راډیو ته وویل
د روان مالی کال په لومړی روبه کې د ټول هیواد په کچه د جګړو نامنۍ او امنیتي تهدیدونو لامل 150 مخابراتي ټاورونه په بشپړ او یا نسبي ډول تخریب شوی. په دې کې یو شمېر هغه مخابراتي سایټونه چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوی او سلګونه زره هیوادوالو ته ترې مخابراتي خدمتونه ارائه کېدل.
اترا وایي تیر لمریز کال 308 مخابراتي ټاورونه په بشپړ یا نسبي ډول لمنځه وړل شوی او دغه سکتور ته تر 18 میلیون ډالر پورې زیان اړولی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډالو مسابقه یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. دغه مسابقه د قطر د پلازمین دوه په جاسم بن حمد سټیډیوم کې وشوه. افغانستان په قطر کې د فوټبال د 2022 کال نړیوال جام او په 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د لارموندنې لپاره یو وار په 2019 کال کې د بنگلاديش په وړاندې مسابقه ګټلې ده. درې وارې مسابقه مساوي شوې او څلور ځلې لوبې بایللې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې ده. اردوغان با کوتل رسیدو وروسته د نګورنو قرهباغ په جنوب ختیځ کې فوزولی سیمه ته لاړ چې ډیر سکاله وروسته آذربایجان ته سپارل شوې ده. ارمنستان او آذربایجان پر بیلتون غوښتون کې سیمه نګورنو قرهباغ د شپږو اونیو تر جګړې وروسته په 13 نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړی تو پر اوربان موافقه وکړه. د هغې جګړې له کبله ځینې سیمه چې له نویمو کلونو راهیسې د ارمنستان په کنټرول کې وي آذربایجان ته وسپارل شوې. ترکیه له اوږدې مودې راهیسې د ارمنستان رقیب دی، خو د آذربایجان له کلیدي ملاتړ ګڼل کیږي. او د سربیا او کوسوو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. د سربیا او کوسوو رهبرانو کال مخکې هم تر یوې لسیزې وروسته سره کتلي وو، خو د دوی په کتنه کې هغه وخت هم پرمختګ نه و شوی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه چې د امریکا په ګډون تر سلو زیات هیوادونه یې په رسمیت پیژني.
هغو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم چې تازه آزادی رادیو چلانه کړي او زموږ غږ اوري. تاسو به په دې خبرونه کې د پای په شیبو کې آزادی او اوریدونکو پروګرام هم واوري. اوس راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان جمهوری ریاست تور لګوي چې پاکستان له طالبانو سره ژورې اړیکې لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند آزادی رادیو ته وویل اوس د دې وخت دی چې پاکستانی چارواکي پر طالبانو له خپل نفوذ څخه د سولې د ټینګښت لپاره کار واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو کې د افغانستان په باب توندې څرګندونې کړي. پرون هم د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې د شاه محمود قریشي د څرګندونو په باب وضاحت وغوښت. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست پاکستان له طالبانو سره په ژورو اړیکو لرلو تورن کړ او له اسلام آباد یې وغوښتل چې له طالبانو سره له خپلو اړیکو په استفاده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د تازه خبرو په ځواب کې وکړې.
شواهد زیاد نشاندنده
زیات شواهد له طالبانو سره د پاکستان د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. د دې وخت راغلی چې پاکستانی چارواکي د خبرو پر ځای هغه سي چې په وار وارش منه کړي پر طالبانو له خپل نفوذ د ټینګ سولې لپاره کار واخلي. د جګړې د ختمېدو او د دایمي اوربند ټینګېدو لپاره عملی ګامونه واخلي او د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
افغانستان تر دې مخکې هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. د وسلولو طالبانو ویاندویانو له پاکستان سره د دې ډلې د اړیکو په باب زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو دغه ډلې مخکې له پاکستان سره د ارتباط لرل رد کړي وو. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دغه خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د توندو څرګندونو په ځواب کې وکړي. شغلی قریشی تیره دوشنبه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي په داسل کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی امریکا ته ځي، خو په دې سفر کې دی د ټولو ناکامیو مسؤل پاکستان نه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د تورونو په ځواب کې هم توندې څرګندونې کړې وې. شغلی موهی پورستوی کې پاکستان د افغانستان په وړاندې د نا اعلان شوی جګړې په پرمخ بیولو او د طالبانو په ملاتړ تورن کړی وو. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس نا پرون سیشن به په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په کتنه کې له هغه څخه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د دغو خبرو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. تر دې مخکې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې دوی له افغان طالبانو سره اړیکې لري، خو کنټرول نه ورباندې لري. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان دوی اونۍ مخکې له رویټرز اژانس سره په مرکې کې ویلي وو حکومت نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیک عمق هغه پالیسی نه تعقیبوي چې مخکنیو حکومتونو تعقیب کړي، بلکې په دې هیواد کې د هر هغه حکومت چې د افغانانو لخوا انتخاب شوی وي ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې دریو میاشتو کې نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه بې ځایه شوې دي. هاخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ورځ تر بلې د بې ځایه کېدونکو په اړه اندېښنه ښیي. دا سازمان وایي په نړۍ کې همدا اوس 15.2 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته، داسې مهال چې په کور دننه هم له خپلو مینو د بې ځایه شوو شمیر نږدې 5 میلیونو ته رسیږي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د جګړې یو بل تصویر، 15 کلن عبدالغفور لخپل کورنۍ سره د هلمند لسنګین هرات ته کډه شوه. سنگین ولسوالۍ کې سخت جګړې رامله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پرېږ دي او خپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ واری دي.
ورور می شهید سو، ورار او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول. دا سنوه چې دوی غنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي. موږ نه له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو.
ځای خود بده
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې به کور کړی. عبدالقیوم د بادغیس له مقر لخپل شپږ اولادونه او میرمنې سره تل تراغله. وای پر کورې د هوان مرمۍ ولګې دا وروري ور و واشه، خو له دې ویری چې د کورنۍ نور غړي ونه وژل شي خپل کوری پرې خوت.
طالبان یم پیر می کات،
طالبان براتل دزی بای کولی له هغه لوري به دولت بمبار کاوه. فکرې نه کړ چې دلته به ګناهګار وي کا بی ګناه ملکی وګړي وژل کیدل.
طالبان مګه سیاسي نه ني.
افغانستان د بهرنۍ وسکرو د وټول اعلان سره سم نګدي ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډيري کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي به کور شوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت د شمیرو لمخي درمال مریض کال لپایل تر اوسه نګدي 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله لخپلو مینو بې ځایه شوې دي. د دې وزارت ویان باسط انصاری
په مختلفو ولایتو کې دوی میشتې لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري. د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي.
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر شمیري ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا سازمان د بې ځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې لامل د بې ځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای شي دا وضعیت لا خراب شي. له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي.
ښاغلی گرین دی وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوس مهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیري ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 2.6 میلیون ډالر مرسته وکړي، خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټوله نه شي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پرېښودو پرته بله لار نه وي.
و موردل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو نږدې دریو میاشتو کې شاوخوا 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي. په همدې حال کې په خوست کې وزیرستاني کډوال له افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو موسسو څخه غوښتنه کوي چې دوی سره د خوراکي توکو مرستې میاشتنۍ کړي. دوی زیاتوي وزیرستاني کډوال لاسته شوي او د تیرو کلونو په شان ورسره د نقدو پیسو مرستې دي وشي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال بیکاری غریبي او د سرپناه نشتون د خپل اساسي ستونزو په توګه یادوي. دوی وایي له خارڅ څخه د توکو درانیولو اقتصادي توان نه لري او غوښتنه کوي چې د تیرو کلونو په شان د هغوی سره هر میاشت د خوراکي توکو مرستې وشي. د وزیرستاني کډوالو قومي مشر ملک داوود آزادۍ راډیو ته وویل پخوا به هر کال وزیرستاني کډوالو سره نقدي مرسته کېدله، خو دا دوه کاله ورباندې بنده شوې ده.
په دا تارپل شپه دا ګرمي شه دا ژوند تر اول دا ډېره غټه ستونزه ده. نر دا مهرباني دا وکړو چې مثال مکمل سروې مې دا وکړو د ټول کیمپس ته باندې ویلې چې ټوله ته ضرورت دی شلټرې چې هیڅوک په شپوته نشي، هر سړی ته ضرورت دی. دا ګرمي شه تو ته پته لګي چې مثال د یبې ډېر ضرورت دی، مشته د یبې په حقیقت مشکل دی. داسې کډول مشته دی چې اخته د ټینکې ډېر ضرورت دی، بیا چې هغه کور کورته مثال کا کور کورته نه وي کلی کلی ته چې بیا نیمه ټینکې ولګي دا ډېره معنی نه وي.
د وزیرستاني کډوالو یو بل مشر ملک جمشید مسید وایي د دوی د ځوانانو ډېره برخه کار او بوختیا نه لري او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته نشي کولای.
نن په کوم شي ډېر ځوانان داس دي چې مقصد د بیکاروبار ګرځي، حتی چې خپل قابلیت نشي ثبت کولای. واجه د یغې واده دا چې اسناد نشته چې بل ولایت لور شي و مزدرا و دوه ما جامه دا چې کاروبار نشته دی، حتی چې دی وکړو خو چې 4% د کړې وکړې په یو شي ها مارکیټ شې دی نشي کړای چې دی خپل د کون جوړ کو پلانټینګ باندې مدا کې سکړې و چې یو خو وطن شین شي بل داس وی چې په دا کوم شي چې کوم د شنه بيټي ولاګاوي وطن هو شین شي ور سره چې کوم د میش هند ویری په وګاټي چې خپل کوم بچون هم لږ لګیاوي.
د ګلان کې پوسیدونکو عبد الله وزیرستاني په غلام خان بندر باندې په تاګ اوراته کې ستون زیاده وی او د هری دوه غوښتنه لري.
د میش می سپر ورنا دي د دې لخص ګلان کې تر درې می بیا په بارډر باندې د ایت ډیر ستون زاوی یا دا ونه کې خل درې می د بیمورون ورې میران شایا په خور یا بنو تا د ډیر د تکلیف سره مخ مخ وي ځکه چې په بارډر باندې دای ته په انټری کې ډېر مشکلات وي. موږ د انتظامینه دا غوښتنه کوي چې دغه خلک د پوره د څه سهولت جوړ کو.
د وزیرستاني کډوالو ستونزې مو د خوست د اړوندو حکومتي ادارو له چارواکو سره شریکې کړې. د دوی د اسناد په اړه د قومونو او سرحدونو چارو رئیس عبدالرؤف ننګیال ویل هغه کسان چې غواړي کاروبار وکړي کولی شي سرحدونو وزارت ته مراجعه وکړي او د قانوني پروسیجر د مراحلو له بشپړولو وروسته قبایلي کارتونه لاسته راوړي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وزیرستاني کډوالو د سرپناه د ستونزو او د میاشتنیو خوراکي توکو د مرستو د غوښتنو په باب وویل
شلترو د ترمیم پروسه په نږدې راتلونکي کې د یونیسیار د ادارې لپاره پیلېږي. د خوراکي موادو کومکونه په 2021 کال کې د څلورو میاشتو لپاره د دوی لپاره توضیح شوی دی او د څلورو میاشتو باقی مانده کومکونه به په راتلونکو میاشتو کې ورته توضیح کیږي. په 2021 کال کې WFP د اټو میاشتو لپاره د دوی سره د خوراکي موادو د کومک پلان لري او دا پلان به ان شاء الله تدبیر کیږي.
د سیمې مرستیال کمشنر شاهد علي خان آزادۍ راډیو ته ویلي چې تر اوسه د وزیرستان ټولې سیمې تصفیه شوې نه دي خو کار ور باندې روان دی. د پوینا هر ورځ د وزیرستاني یو کډوالو د ضروري تګ او راتګ لپاره انټری کیږي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوریدونکو که غواړئ چې له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، شمیرې درته اعلانوم. تاسو کولای شئ چې هلته له خپل سیمې تازه حال او دغه راز د ازادي رادیو د خبرونو په اړه د راپورونو په اړه خپل نظرونه راته په دې ماشين کې ثبت کړئ. شمیرې دي 0-0-3-4-6-6 بل شمیره ده 0-0-3-3-1-6. اوس هم ورزو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په لیکنه که څه هم اکثریت امریکایان په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو بهرنیان باید افغانستان په بشپړه توګه پرې نږدي. د لیکوال په باور دا کار به د هغو بهرنی ځواکونو چې په افغانستان کې په جګړه کې برخه اخیستي او د افغانانو په حق کې جفاوي او همداراز به د امریکا ملي ګټو ته زیان واړوي. په مقاله کې لولو چې دا د هیري خبره نه ده چې په 2001 کال کې امریکا یوازې په دوو میاشتو کې طالبانو ته ماتې ورکړه او له ډیپلوماټیک پلوه د بون په کانفرانس کې د افغانانو او نړیوالو په ګډه پریکړه په افغانستان کې موقت حکومت رامنځته سو. مقاله یادونه کوي چې هغه مهال د یو داسې حکومت پر رامنځته کولو هڅې پیل شوې چې له اداري فساد پاک وي، وسلوالې ډلې د حکومت تر واک لاندې وي او ټول افغانان پکې برخه ولري. وروسته لولو چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې نتیجه اوس هم د امریکا ملي ګټو ته مهمه ده او که طالبان یو ځل بیا د کابل واک په لاس کې واخلي پایلې به یې یوازې تر افغانانو محدودې پاتې نه سي. یو کی ډیفنس ژورنال خبرونه د برتانیې د دفاع وزارت هغه اعلامیه ته کتلې چې وایي له افغانستانه د خپل نظامی پرسونل استلو لپاره یې مسافرونکو الوتکه چمتو کړي. د خبرونه په لیکنه دا پروازونه به 1.1 میلیون پونډه لګښت ولري او د اتو ورځو پر مهال به د برتانیې نظامی کارکونکو له افغانستانه انتقال کړي. په دې مقاله کې راغلي چې لومړی پړاو پروازونه د جون له 13 تر 28 نیټې او دوهم پړاو د جون له 22 تر 28 نیټې ټاکل شوی دی. نېشنل پوسټ پرونی د کالو د یو افغان طرف په اړه د رويټرز خبري اژانسي و مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې باقر حسیني هله لري د د تراهی کړي جامع به روان کال په فرانسې کې د فیشن په برخه کې نندارې ته وړاندې شي. په مقاله کې لیکل شوی چې حسیني د غزنی ولایت دی او د جګړو لقبل د ایران لاري فرانسې ته کډوال شوی. د په فرانسې کې د فیشن برخې د زده کوونکو او افغان کډوالو ترمنځ پر هماهنګیره مستقولو کار کوي. د مقاله په وینا هڅه ایدا ده چې پناه غوښتونکو ته داسې هنر ور زده کړي چې کارول شوی جامع بیرته لسره جوړ کړي. د مقاله په پای کې لولو چې حسیني په پاریس کې 200 پناه غوښتونکو ته د فیشنی کالو جوړولو ورکشاپونه جوړ کړي.
اوریدونکو د نړۍ په کچا د ورځې ټاپ خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د سویس جنیف ښار ته رسیدلی او ټاکل شوی نن ل خپل روسي سیال ولادمیر پوتین سره مخامخ وګوري. د دوی بحثونه به پر لیر واټن اټومي وسلو، د بشري حقوقو پر وضعیت، پر روسیا کې د رژیم د مخالفانو پر نیولو، د اوکراین په ختیځ کې پر روانې جګړې او د بلاروس پر وضعیت ورټولوي. دا له 2013 کال وروسته لومړی وار دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران مخامخ سره ګوري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري، تفصیل په دې راپور کې اوري.
په ورستوي کلونی کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د کړکیچ له زیاتې دوه سره جوخ د لومړي وار لپاره جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه ل خپل روسی سیال ولادمیر پوتین سره ګوري. جو بایدن د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په سرمشریزه او د ناټو د مشرانو په غونډه کې تر ګډون او د امریکا له اروپایي متحدانو سره تر کتنې وروسته تیر ماښام د سویس جنیف ښار ته ورسېد چې نن چهارشنبه د دوړو رهبرانو د لومړۍ کتنې کوربه دی. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي چې په ایئر فورس 1 الوتک کې له ولسمشر بایدن سره ملګری وو، رويټرز خبري اژانس ته ویلي له پوتین سره د امریکا د ولسمشر لکتنی ډیره لویه تمنا لرو. دغه چارواکي په خبره د مهال د روسیې او امریکا اړیکې تر ټولو ټیټي سطحې ته رسیدلې. دغه چارواکي د موضوع د حساسیت لقبل نه غوښتل په راپور کې نوم یاد سي، خو په ځینو مسایلو کې له اختلافونو سره سره تمه کوي چې په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه وسی. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی او نور مخالفانو نیول کېدل د بحث له عمده موضوعاتو ګڼل کېږي. واشنگتن په وار وار د روسیې د سیاسي مخالفانو پر نیول کېدو او په روسیې کې له بندیانو سره پر چلن انتقاد کړی دی. د بحث وړ بل موضوع به د اټومي وسلو پر کنټرول خبرې وي. روسیې او امریکا چې د نړۍ له لویو اټومي طاقتونو ګڼل کېږي، په فبروري میاشت کې د نیو ستارت په نوم تړون د 500 کلونو لپاره تمدید کړ. په دې ډول د دوړو هیوادونو اټومي وسلې د 1550 اټومي سرکو او 1500 راکټونو په محدوده کې ساتل کیږي. د امریکا او روسیې د رهبرانو په نننۍ کتنې کې به د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې موضوع هم شامل وي. واشنگتن د اوکراین د رژیم له عمده ملاتړو ګڼل کیږي، خو روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پاولو ملاتړ کوي. کرملین دغه راست تمه لري چې د روسیې او امریکا ولسمشران د بیلاروس پر موضوع هم خبرې وکړي. مسکو د بیلاروس د دیکتاتور مشر الکساندر لوکاشینکو له کلیدي متحدانو ګڼل کیږي. رويټرز خبري ایجنټس راپور ورکړی چې تامه کیږي ولسمشر بایدن لخپل روسی سیال سره په خبرو کې د بیلاروس له رژیم څخه د مسکو ملاتړ چیلنج کړی. جو بایدن به نن چهار شنبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر خبرو وروسته بیرته واشنگټن ته روان سي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په ننګرهار کې یو شمیر صنعتکار میرمنې د خپلو تولیداتو لپاره د بازار د نشتون له امله ځورېږي. دوی د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ یو لویه ستونزه او ننګونه ګڼي چې له امله یې ډېر کله د دوی تولیدات په کور دننه پاتې کیږي.
په ننګرهار کې په لاسي صنایعو بوخت میرمن سورایا وایي د مناسب بازار د نشتون له امله یې ډېر کله په لاس جوړ شوي تولیدات په کور پاتې کیږي. د سورایا په خبره له صنعتکارانو میرمنو سره ډیر کله د بازار موندنې په برخه کې شمنې شوې خو په خبره یې چې هغه شان چې په کار ده عملي شوې نه دي.
د حکومت نه موږ همدا غوښتنه کوو چې موږ د فاتره د دې ځخ زمينه برابر کړي تر څو پر زمنګ تولیدات د افغاني تولیدات دی خو قدر وکړي شي.
موږ دا تولید کوو په خپل شخصي پیسو باندې. موږ چې کله دا بازار ته وړاندې کوو نو خلکو چې دا قیمته تاسو خرڅو خو په دې باندې زموږ ډیر مصرف کیږي. دولت زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ غوښتنه ته پام لرنه وکړي.
دا محل د ننګرهار په مرکز او ولسوالۍ وکیل لزګونه میرمنې د لاسي صنایعو په برخه کې په کار بوخت دي. خولدی سره سره چی د دوی پلاس د جوړو شوو توکو کیفیت لوړ او خواري زیات ده. اوسې د مارکیټ نشټواله د کار پر وړاندې لوی ننګونه ده. له دې ډلې وبله صنعتکار میرمن منوره وای ک پر بهرنۍ توکو ګمرکی تعرفې لوړې او د مارکیټ په برخه کې په سم ډول کار وشي نو دا صنعت د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم ده.
زخپل کار کوم ول نه شاګردان دي مونږ ته څه کار نه شوی لکه بازار مونږ ته پیدا شي سوق مونږ ته بزنس ته کاروبار مونږ لاره مونږ دا مشکل سره مونږ دی مونږ ته څه یو بازار جوړ کی مثال یو مارکیټ جوړ کی د مارکیټینګ یو لاره مونږ ته برابر کی چې مونږ وکول شو دا مشکل خپل
اخوا په خطیز کې د میرمنو لپاره د سوداګرۍ خونی استاد مروا صدیقی هم د میرمنو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې کمرنګ مارکیټ ولو یستون زګنی او وای ډیر کله په لورو پروتو سیمو کې صنعتکار میرمنې له دې ستونزو سره مخ وي ځکه بازار ته په سمته لاسرسی نه لري.
خاتې ځون کې موږ ډېر لینکینګ پیدا کړل چې د هغه د نورستان دی کونړ دی موږ التا یو دادخواهي کمیټه لرو چې هغه موږ ته د خزنه او تجارت بشه چې التا دی موږ التا ورتلای نه شو د چ بودی جام نشته دی او هغه سفر مشکلات دي نو د هغه هغه زنه موږ سره مشکلات شریکي موږ ورته لاسرسي یا رسیدګي کولای شو چې ته موږ ونه شو کولای نو موږ مربوطه ادارات نه درخواست کو او ورته دا کسان چې دی معرفي کو چې د هغه د لارې دی خپل مشکلات حل.
په ورته مهال د ننګرهار د خزو چارو رئیس فتانه عزیز وای دوی د میرمنو د ظرفیت لوړونی او په ځنګړی توګه لاسي صنایعو ته د خ بازار موندنې په برخه کې کار کوي او په پام کې لري چې په نږدې راتلونکو کې د جلال آباد په ښار کې د میرمنو لپاره یو ځنګړی مارکیټ پرانیزي.
ما کوشش ازي درم ما خانمو را تشویق میکنیم کسایی که سرمایه
موږ په دې هڅه کې یو چې شذي وهڅو هغه چې سرمایه او علاقه لري چې د ننګرهار د میرمنو لپاره پنګونه وکړي موږ یې هڅو. په دې ورځو کې یو دوه میرمنې د چغواړي د ننګرهار پر کچه په جلال آباد ښار کې یو مارکیټ جوړ کړي او یوازې د شذو تولیدات په پکشي وي.
خو دغه تل د لورو پروتو ولسوالۍ او صنعتکار میرمنې شکایت کوي چې ډیر کلم رسته کوونکی اداري او حکومت د میرمنو د ظرفیت لوړونی او هغوی ته د سہولتونو د برابرولو په موخه د ولایتونو په مرکزونو کې کار کوي او د لورو پروتو سیمو میرمنې له پامه غورځول شوی چې له همدې کبله په ډیرو چارو کې د میرمنو ونډه کم رنګ ده.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدیر نه خوش کوم چې ګډون نه پښک کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
ټوپنې او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي.
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو ورورو د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې کیږو. په دویمې نیمایي کې تاسو د هرې چهارشنبه د خبرونې په څیر د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري. په دې پروګرام کې تر ډیره د کورونا په ویروس او په دې اړه تاسو په نظرونو خبرې شوې دي. او 7:30 دی لن خبرونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان پرون له دوبۍ څخه کابل ته په یو چارټر الوتکه کې د درملو او طبي وسایلو د رسیدو خبر ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا په کابل کې د روسیې د سفارت لخوا مرسته شوی درمل او طبي وسایل دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ د ودانۍ نړول کېدو عکس العملونه پارولي. د فراه ولایت یو امنیتي سرچینه د نوم نه خودو په شرط تاییدوي چې د اناردرې ولسوالۍ ودانۍ د طالبانو لخوا نړول شوې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه ولایت امنی قومندانۍ د دغه ولایت په مرکز کې د یو ملکی ډاکټر د وژل کېدو خبره کوي. دغه ډاکټر پرون وژل شوی او د وژنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د روان المریز کال په لومړی درې میاشتو کې د مخابراتي شبکو یو 15 پایه په بشپړ یا نسبی ډول تخریب شوی او دوی ته شاوخوا 18 میلیونه ډالر تاوان اړولی دی. تیر شپه د افغانستان او هندستان د فوټبال ملي لوبډلو مسابقه یو د یو پوراندې مساوي پای ته ورسیده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان آذربایجان ته په خپل سفر کې د نګورنو قرهباغ هغه سیمه هم وکتل چې ادارې له ارمنستان څخه آذربایجان ته سپارلې او د سربیا او کوسو د رهبرانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو ناکام شو. راپورونه وایي دواړو رهبرانو پرون په بروکسل کې سره وکتل او د اړیکو د عادي کولو لپاره یې په خبرو کې کوم پرمختګ ونه شو. کچیرته تاسو انټرنیټ لري زموږه ویب پاڼه ته سر ورخ کارا کړئ. پته ده azadiradio.com. هلته دغه خبرونو تفصیل تاسو لوستلی او د غراز اوریدلی شئ. اوسم رازو مخکې دی چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ور ورکو یو دوه نور راپورونه درته راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو مسؤل اندېښنه کوي چې په ننګرهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین ځنډیدل ښایي په دغه ولایت کې د ګوزن مثبتو پیښو ته زمینه برابره کړي. په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین وروسته له هغه وځنډول شو چې پرون نامعلومه وسلوالو د کمپاین 15 تنه واکسیناتوران په ډزو ووژل. بیلابیلو ادارو او چارواکو دغه پیښه غندلې ده.
په ننګرهار ولایت کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو د کمپاین ځنډول کېدو په دې ولایت کې د ګوزن یو پولیو د مثبت پیښو د احتمالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دغه کمپاین وروسته له هغې وځنډول سو چې نامعلومو وسلوالو پرون د دغه کمپاین 15 واکسیناتوران په ډزو ووژل او 4 نور ټپیان کړل. پر واکسیناتورانو هم مهاله دغه حمله د 2 ساعتونو په موده کې په مرکز جلال آباد، خورجانیو او سررود ولسوالیو کې سوي دي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ګوزن یو پولیو لمنځوړلو پروګرام مسؤل میرجان راسخ پرون ازادي رادیو ته وویل
کمپاین په دې ولایت کې په ټاپه ودرېد او ګنشمیر ماشومان هم د واکسین څخه به برخه پاتې سول. دا ماشومان پر راتلون کې کمپاینونو کې واکسین نسی او همدغه تهدید شتون ولري. نو معلومدار خبره ده چې د دوو ماشومانو په نسب باندې هم یو ستر معافیتي خلا د پولیو ویروس په وړاندې رامنځته کیږي او دا ماشومان به هم د پولیو د ستر ګواښ سره مخ وي او د پولیو پیښو شمیر به د دوو ماشومانو په نسب باندې هم ثبت شي.
چارواکي وایي په ننګرهار کې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین ځنډیدو په سلګونو زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر واکسیناتورانو پرونی حمله غندلې او په یوه اعلامیه کې ویلي موږ مخکې هم د واکسیناتورانو پر خوندیتوب ټینګار کړی ځکه دغه وژنې ماشومان د روغتیا له حقه محروموي او د پولیو د محوه کولو په وړاندې جدي خنډ دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې دا حمله بشر ضد عمل بللی او د هغو کسانو د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کړی چې ملکیانو ته عامه خدمات وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن د دغو بریدونو د غندنې ترڅنګ د دغو پیښو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په برخه کې پوره همکاري ته چمتو دي. په تیره مارچ میاشت کې بیا په جلال آباد کې درې ښځینه واکسیناتورانې په ورته حمله کې د وسلولو کسانو په ډزو وژل سوې وې. د پولیو وایرس چې په اسانۍ له یوه کس څخه بل ته انتقالیږي د ماشومانو د فلج کېدو سبب کیږي هم، خو ډاکټران یې د واکسین دوه څاڅکي معقوله چاره ګڼي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
اوریدونکو که تاسو را سره په دې خبرونه کې تر پایه ملتیا وکړئ، وړاندې په خبرونه کې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې تر ډیره د کورونا د روان وضعیت په اړه باندې ستاسو پیغامونه راخستل شوی دی. موږ په دغه پروګرام کې د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړې. دوی په دې مرکه کې په دې غېدلې چې د کورونا وضعیت اوس په افغانستان کې څه ډول دی او دوی د درملنې او دغه راز د کنټرول او مخنیوي چارې څه ډول مخته وړي. که تاسو را سره پات شئ دا پروګرام اوریدلی شئ او ممکن پروګرام له تاسو سره مرسته وکړي چې د کورونا د مخنیوي په لارو چارو لا ډیر پوه شئ. اوس یو بل روغتیایي موضوع را اخلو. له یو کال زیاته موده کېږي چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو او مسؤلینو په خبره چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي حل شوي. د عامې روغتیا وزارت ورسره بشمیر ژمنې کړې خو لا هم یوه نه ده پوره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
28 کلن کریم شاه د نورګرام ولسوالۍ د شام درې اوسیدونکی دی. 28 کلن پلاری د سینه بغل په ناروغۍ اخته دی. وایي سهار 4 بجې ل خپل کلی را روان شوی، 9 بجې روغتي مرکز ته په پخو را ورسېدل، خو دلته نه درمل شته او نه هم نور اسانتیا وي.
زما پلار چې ډېر زیات مریض دی نو ما نه دوه کلینیک ته راوړو، ډاکټران نو صحیح پرسونل نو، زما وس نشته چې د لغمان ته خپل مریض واستوم. د لارې خطرات دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. نو زما د مرکزي حکومت څخه اله ده چې ډاکټرانو صحیح پرسونل ته معاشونه ورکړي، دواګانې کلینیک ته راولېږي.
د مرکزي نورستان د وانتویګل ولسوالۍ قومي مشر قیام الدین وایي یو نیم کال وشو چې روغتي مرکز د درملو د نشتون سره مخ دی او پکې د ناروغانو درملنه نه کیږي.
درته نه دوا شته، کم دوا راځي او بې کفایتي، یو قلم راشي، دوه قلم راشي، بعض وخت بیخي هیڅ. بیچارګان د غرونو خلک راځي، دوه ورځ درې ورځ مزل کې راځي، درته مده دوا دوا نه یا درته مده قصې دي. مونږ غریب خلک یو، اطرافي خلک یو، چې نشته د تراشو درته هم د عاجل د پاره د شپخان جوړ سي، درته هم دوا نشته. نو څه حکومت
په نورستان کې یوازې ولسونه ستونزو سره نه دي مخ، بلکې صحي کارکونکي د ماشونو نشټوالي پتنګ کړي. د دوی په خبره چې هټیوالو ته یې خپل باور له لاسه ورکړی او اوس ورسره قرض هم نه کوي. د دواب روغتي مرکز صحي کارکونکي عبدالبصیر کریمی:
زمونږ تقریبا اته میاشتې کېږي چې معاش نشته را، دواګانې هم نشته را. مونږ لاړو روان ریاست جمهوری ادارې امور پورې، دوه ورځې وزارت د ستامې ته هم لاړو. د خلکو وعده وکول چې تاسو ته مونږ معاشونه درکو، خو تر اوسه د یوې حبې او د یوې پولې جرات هم نه دي شوي.
د نورستان ولایتي شورا وایي په روغتي مرکزونو کې د درملو نشتون او ډاکټرانو ته د معاشونو نه ورکړي ولسونه کړاوونو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې په تیر شاوخوا یو نیم کال کې څو ځله د عامې روغتیا وزارت سره یا د ستونزه شریکه کړي، هر ځل ورسره وزارت ژمنه کړي چې د هیډ په نوم د قراردادي مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کوي او ستونزه به هواروي، خو لا یوه ژمنه هم نه ده عملي کړي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی ازادي راډیو ته وویل:
وزیر صاحب موږ ته اطمینان راکړی چې مسولین د مؤسسې څارنوالۍ ته معرفي کوو او دغه قرارداد فسخ کوو او نور مؤسسو ته ورکوو. متاسفانه تر اوسه پورې هغه اجرات هم نه ده شوی. معاشونه زموږ ماشونلو تروسه پوریم نه د ورکل شوی زمنګ په صحیح مراکزو کې دوايان نشته دي اکثر صحیح مراکز سم تړل دي د نورستان په سطح باندې صحیح مراکز ډیر د فرج په حالت کې دي
دا مروختیا وزارت مسولین وای چی دوی ته د هیټ همکار مؤسسي لیکل راپور ورکړي چې صحیح کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونه ورکړي او درمل هم نورستان ته رسولي دي د یاد وزارت وایان دستګیر نظری ازادي رادیو ته وویل
ماسته تطبیق کننده
تطبیق کون کې موسسه وزارت خپل لیکلی راپور را لګلای او پکې لیکلی چې دوی د نورستان روغتي مرکزونو ته درمل لیکلی او روغتي کارکونکو ته د 15 میاشتو ماشونه ورکړي دي د حقیقت مندنې لپاره سبا د عام روغتي وزارت یو پلاوی نورستان ته ځي تر څو ستونزله نشدې بررسی کړي
خو د یاد ولایت مسولین وایي چې تر اوسه صحیح کارکونکو ته ماشونه نه دی ورکړل شوی او روغتي مرکزونه به درملو پراته دي د دوی په خبره چې نه ورسره د عام روغتیا وزارت او نه هم همکار مؤسسي کړي شمني پوره کړي دي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم
سره د دې چې دغه موضوع جناب وزیر صاحب ته هم څو څو ځلې په ویلګل تر اوسه پورې د غوی له خوانه چې کوم وادي شو او کوم وادي مؤسسي کړي نو هغه وادي نه دی پر شوی اوس هم یو قلم دوا په کلینیکونو کې نشته او موږ مجبور یو چې دغه خلک نور څرنوالي ته معرفي کړو
خلک بیا وایي چې د خپل حق وختلو لپاره څو ځلې په مرکز پارونه ولسوالیو کې لاریونونه وکړل د احتجاج په ډول روغتي مرکزونه وتړل خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې اونۍ کې غنو مینوالو د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا پر روان وضعیت راته پیغامونه پریخي دي ډیر پیغامونه داسې دي چې خلک پکې نورو ته د احتیاط سپارښتنه کوي خوشته داسې کسان هم چې پر دې او باور نه لري او خوشی تبلیغات بولی موږ په همدې تلاو د عام روغتیا وزارت له مسول سره هم مرکه کړي خو په سر کې راځي چې ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم محمد الله یم ما بسو نه خبر کوم دا ولی دولت هم لرنه نه کې دا ما بسو کوم ټول کورونا نه ولی دي فکر کې نه نیسی بندیان دي خو اگر نه ساتل علاج کی مننه دا خو نشر کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ از سید بیسو زکن دهار امام صلیح راضی غام سب تو ما دل در کو نا مرض بیا سید بی یہ خلی سو دی یہ بخبر ادی دے و دل ما خدا اس کرو ملا خیال ہے گئے سو یہ سن سای سای و سو تے سو ما دل تو لا خیال غستا ما سو ولا خیال و دی شی سال ما تو داخل دے جو کو سو کی داخل کرے کلینک یہ کہ السلام علیکم
منستر احمد یم لکن دار ولایت کنیاری کې ویل دي دا کورونا پاله چې ډاکټرانو کوم لښونه کړی دي دا غو پاله باندې دا خو سید په ټنونو رخصت سره مکتبونو رخصت سره دا د بشانو رخصت سره خو یو دا به جنرال شهید سره په سواله د ځخانه د سیدی اکیډمي کې د دنه د رخصت او په دا کې کوم ډاکټر کوم لښونه او مقررات یې شې دي هغه مرمت کې او را شو کا شي د حالت دی خلک مرزان هم دي او رخصت نه ورکی چیرې دا پونتو رخصت نه او تر پونتو اکیډمي نه د مهم باید دا رخصت شي بس سلام
سلام سلامونه قبول مقبول وګرځي فرسٹ کال چې دا دی کورونا رااله فرسٹ کالم دا سفاره غلې وه چې دلته ولس ډېر په عذاب او ډېر په تکلیف وو نو بیا دا راغلې ده هر سړی کولی شي چې خپل ځان خوندي وساتي یعنی دا کم خلق چې ورته غږیږي یا خبرې ورته کوي دا باید جدي تکه کړي جدي تکه نه کوي نو بیا د یم په رقم د غوښ ستونزو سره مخامخ شي او بله خبره مې دا ده چې پر ورځ کال په دغه کورونا په شپو کې دلته ودا ولس ته یو کشه یې نه راواله کړي دا د ډوډۍ کارتونو ودا ستونزو کار ډوډۍ هغه ودا چې خلکو ته نه درسېدلې چې هغه د سهار او ماښام د نه لري یعنی زه قسم درته کوم چې زما د الله قسم چې د ته سړي درې کاټه را ایستل په دې درې کاټو کې نو چې تاسو ته په ډوډۍ ورکول زه شکر دې کوم چې لرم زه رات مینه دې ته پیدا کړی نه مې درو سره وړې ده نه مې چاته مراجعه کړه خدا قدر کی چې دا غسلۍ دې دکان لري درې کاټه راځله درې کاټه ته دې دکان کی چې درې دې دکان د درلوده په هغه کې لام درې کاټه ګوډی راځله ده فارو غریب ولس اکتې خوړې له خلک دې دنیا غاټي کم یو څو پیسې ولري هغه ځکه ورکلای شي فارو غریب پاتې و سلام زبل الله ته نه اړیکه نیولې ده روز موږ دا خواهش د در صدر ته زابل ماشلی او ټول لاس نری وي وای کورونا دا یو شی لانه سمنه کې کورونا یو شی باندې کدا درسونه مو وخت نه ده کې درسونه مو نه پر ځای ولر دي ور ډیر مشکلات سره مخ کې ژوند نه ونه کې کورونا نه یو څه باندې کې خلک می سجان د ته کې او دا کې د تاسو داخله ده چې دا پیغام نشر کې شکایت شو وخت ته تمام
السلام علیکم بس زابل من علیکم ویند محمد الله سلام یم دکتر بس محسن یم نو پر زابل کی کرونا دی خلکاتی وتلی زده نو دا کوم ما خپل در کی ستامه له خوازه کوم خبر نه درځي له کرونا اندازې ولا زیاته وتلی ده مخه مواد مون په شپخانه خلاص دي دي شاګردان محسنین یې ودی چې دا سره سمې ته خبر نه درځي نو تاسو هم هنه ده چې
زابل ولایت خمی اړیکه درسته نیولې ده نوم یې زیتو خان ده نایب اکازو یم بسته کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا شل پنځه ویشت نفره یو نو زابل حکامیه ته ورسېدو راته ویل چې مواد ختم شوي دي نو اوس موږ څه وکړو زموږ لار څه شی ده د محصلینو کې را پکښې دي او مکتب شاګردان مم دی ولکه دونه شی یا روپی یا شی له روډیر مسکینانو مخای نو دغه ته و هله د مزاخ تر لوړو چار ورس
سلام علیکم د ما پیغام دا ده چې د کورونا خو لاختر نه مخ کې افغانستان ته راغلی و دا غم ټول په اختر کې جوړ شو اوس په هر کور کې دوه درې مریضان دي بس مصیبت خلکو ته جوړ کړه په دې کې سیاتعامه حکومت طالبان دا ټول ګرم دي خو دغه ښه خبر دي چې محمد رسول الله دې وبانه چپ سوی و خو د افغانان چې دي هېڅ شي نه ډارېږي خو چې بیا چپه کې بیا وی وی نارې وی بس وروره خدای ته بیا زارۍ کوي هغه وخت چې د قبر خولې ته سیخ کې بیا توبه باسي څو توبه نه باسي افغانان دغه ما نظر وو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده رادیو ټول اوردن کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه نو قبلہ مشال نو کابل د پونتنې تل محصل د حکومت کرنټل اعلان کړی دی چې د کابل د شپږ سلته پونتنې د دوه کله پر کرنټین سي نو موږ د نړیوال راتي د خپل روزګار ته چارشنو له سوري سيزن کې تقریبا 20 پولار کریم بیر لګیږي نو زه نه سم کولای چې راغلم څو لښ پوکي لاسو دې شپې یو طرف دې شپې د بل طرف نو شپې پر لاري کې سیریږي ول شپې کوه چې دلته مشکلات دي څنګه دي نو زه دې تمر وشته تا شخصي وتا کې ولې مصر په شخصي دي نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه امنیت څخه د خپل شخصي د وزیر څخه د غواړم د مزرو څخه نو د زه ورته کله څورنه راکټه تر ګرای راکټ څخه موږ څنګه مې په شروع کې ځکه چې موږ څه سره نه مې باندې پاتې شوې دي او درته کومې دې اسوار سره دې شل ورځې یا خپل کرنټین نه دي ټول د فون د جناح فوزي نو زه غواړم نو خپل ته د خپل صحت وزیر څخه چې موږ په کرنټین لږه کې د اسوار سره د ورسره چې کورونا لر ګرای راکټ څخه هغه څه ته دې چې موږ توا یو به موږ نظر کې ونه څو مسونه دي او تاسو نه موږ په نظر کې نه څه څنګه به شروع کړو نو هیڅ زما پیغام تر لور څو سره سره ورسېږي السلام علیکم
دا هڅه د مخه د ازادي رادیو کارکونکو ورېدو ته زړه سره نیک دي سلامونه وړاندې کوم میرویس اخلاقی مد هلمند ولایت نو تاسو سره دا پیغام شریک کوم په هلمند کې کله هم مکتوبونه رخصت ته تیار هدا کوي د وو او تو د فارا نو بای چې کورونا مو په دې حال په دې جدي وې نو ځکه چې د کورونا مثبت شي واکه نام دیږي نو زموږ یو ځنې پښتنه دا هم د سیسي وای چې کورونا جدي وې چې په تر هغه په دې ماک او خو هغه کوم شان چې د تمانه د فاور په وسیله دی هغه به چې په نظر کې وې چې او خصوصا نو خصوصا یو د اطراف د خلکو سره پیغام لرو خصوصا چې اوس دا فعالیتونه په فکر کې درې دي دی به د خدیر افهم لرنه وکړي ځکه چې ما څو تړي خصوصا نو دوه سام کورنا ډیر کې
بلکه موږ هغه خلکو ته لا هم اما پوهاوی ورکړو چې نه پوهېږي واقعاً هم د کورونا په ویروس لا اوس هم دوی نه پوهېږي کورونا جدي نه نیسي. نو هیله من یم کورونا تر جدي ونیسي، خصوصاً کورونا چې هغه کوم کرنټین چې دی هغه باید چې ټول افغانان راشي، یوازې دا نه چې خصوصاً مخکې به مو دشي ویل چې دا کوپار نه شي، یعنې افغانان نه نیسي، نو تر ډېر حده پورې افغانان هم نیولې دي. دوی باید چې خپل ځانونه کرنټین کړي، که ټوخی یا تبه ولري باید چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي. وسلام، په احترام میرویس اخلاقي هلمند ولایت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا دادی رضی طول اور رضی فخر کے ان کے سلامون اور علیکم پھر دچ جوڑ اور بس ان مطلب شر میں قابل تو پولیس نے کل محصل نرس میں دوری داخل کا محصل روز گئے ولا تشنے ولا سوالی شدن کے مش حکومت سلام نو کی سے زندگی اور چہ کرن تن سے نو نو حکومت کرے کنا منو بیا ہم مجبور چھ من پجے خطر سے کرونا خفل دے رسے دے حکومت سلام ہیدہ دچ پر طول زایو بنی پر حکومت
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہی
اوریدون کو ستاسے پیغام نو چھے دا کرونا دا وضعیت پاڑ مورات پریخی ومک پا ہم دے تڑاو دا میں روختیا وزارت لمرستیال ویان میرویس علیزی سر مرکہ کرے او پا سر کی مترے پختلی چھے د کرونا د کنټرول او مخنیوي هڅې څه ډول روان دي؟
د روغتیا وزارت د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي لپاره ټول هغه لازم تدابیر لا د مخه نیولي وو، پلان مو ترتیب کړی وو، د پلان مطابق موږ مخ پر وړاندې روان یو. هم د نوي مراکز د ایجاد په برخه کې د پی سي آر ټیسټونو ترسره کول په څلور دېرش ولایتو کې، د ظرفیت لوړونې په برخه کې، د واکسینو د تطبیق په برخه کې، او دی آی سی یو غانو دی سټانډرډ کول په برخه کې دغه لازم تدابیر چې لادي مخه نیول شوی وو. خو تاسو معلومات شته چې په دې شپه ورځو کې موږ د ډیرو پیښو شاهدان یو، او هڅه مو ده چې موږ د ډیرو جدي ستونزو سره مخ نشو.
علیزای صاحب، درختونو وضعیت څنګه دی؟ څومره بسترونه له ناروغانو ډک دي دا مهال، او څومره بسترونه دا مهال خالی دي چې چیرته وضعیت نور هم کړکېچن کیږي ناروغان ترې استفاده کولای شي؟
هم په مرکز ولایتو کې د زموږ پرسونل په څلور ساعته توګه ناروغان لپاره خدمات ارزه کوي، خو متاسفانه په مرکز کې او ځینو نور ولایتو کې د ناروغانو لوړ په روغتي مراکز باندې ډیر دی. نو له همدې امله په زموږ د بیډ اوکوپنسی ریټ چې دی، یعنی میزان اشغال د بستر چې دی، په سلو کې 80% دی. یعنی 80% زموږ بیډونه یا بسترې د ناروغان څخه ډک دي. خو بیا هم د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر د ناروغانو درملنې لپاره نیولې دي، او هڅه او کوشش مو ده چې ډېرې ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شو.
او دا روان بندیزونه څومره ګټور تمام شوي دي؟ او تاسو د څارنې څه میکانیزم لرئ؟
د بندیزونو یا محدودیتونو وضع کول یو مهم اصل دی د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره. تاسو ته معلومات شته چې په شپاړس ولایتو کې د شپږو نه تر اوو میلیونو پورې محصلین او متعلمین نو کې د کرونا ناروغۍ چانس کم شو. نو بنا په بیلابیلو برخو کې کوم محدودیتونه چې وضع کیږي هغه سپذیره نقطې په نښه کیږي، او بیا دغه محدودیتونه وضع کیږي.
ځینې خلک لزای صاحب دا وایي چې وبا هیڅ شی نشته، هسې تبلیغات دي چې دولت شروع کړي. څه وایي دې کسانو ته؟
حقیقت زمونږ اکثریت وګړي د کرونا ناروغۍ ته ډېره په جدي سترګه نه ګوري، او همدا لامل شوی دی چې د مثبتو پیښو زیاتوالی په ټولنه کې رامنځته شي. په داسې حال کې که چیرته هیوادوال د کرونا ناروغۍ جدي ونیسي، یعنی ټول هغه لازم تدابیر چې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه په خپل ژوند کې عملي کړي، موږ او تاسو به د دې شاهدان اوسېږو چې
په ډیر نږدې راتلونکي کې به پیښې ډیرې راکمې شي. نو بنان هیوادوال دې ته باید جدي پاملرنه وکړي چې تر څو روغتیایي سکتور د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ نه شي، او په داسې حال کې چې په روزمره توګه سره زموږ ډېری هیوادوال په دغه ناروغۍ باندې اخته کیږي.
دا په دې هم دلالت کوي چې ممکن عامه پوهاوی کم وي. علیزی صاحب، عامه پوهاوی په کومه کچه دی د مهال؟
هیوادوال باید د کرونا ناروغۍ ته په جدي نظر سره وګوري. ځینې هیوادوال چې دا هسې اوازې ګڼي، لطفا د مهرباني وکړي یو ورځ د لرې نه د هغه روغتیایي مراکز چې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي شوي د هغې دروازې ته څیرمه یو خوا ته دې ودرېږي، او ودې ګوري چې څومره زموږ هیوادوال روغتیایي مراکز ته د دغه ناروغۍ له امله مراجعه کوي، او په ډېر وخیمو حالاتو کې، او متاسفانه څومره هیوادوال زموږ دغه ناروغۍ له امله خپل ژوند لاسه ورکړي. دې ته په کتو سره باید هیوادوال دا درک کړي چې دا یو جدي او ساري ناروغي ده، او دې ته باید په عادي نظر سره ونه کتل شي. که چیرته هیوادوال همکاري ونه کړي، نو متاسفانه د مثبتو پیښو زیاتوالی به په ټولنه کې رامنځته شي. اما پوهاوی یو مهم اصل دی د ناروغیو د مخنیوي لپاره، خصوصا د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره، چې خوشبختانه د درېیم نهاد لخوا نه چې کومه سروې شوې وه په هغې کې ښودل شوې ده چې د 99% د افغانستان وګړي په دې باندې پوهیږي چې د کرونا ناروغۍ لپاره کومې لارې چارې اړینې دي چې هغې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ باندې اخته نه شي.
د عام روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د خبرونې په دې برخه کې به په بیلابیلو مسلو ستاسو پیغامونه واورو.
سلام علیکم، زاد زمان خبرې کوم د تاسو نه ونه ست فاميلینا موږ سره دوه وادي وشه د موږ پراته ماجر
خلاصی او دا هغه خلکو په تورو کې ټول هغه خپل څنګه جوړ کړی دي، دا هغه ځای څخه خپل تکان کوي. دا جنگ دروازې په خپل کې ولا لري، خلک داسې به حاله دي چې څلو سره په کلابان دي باندې و مو څه شي دا د شي زور علاقه باندې اس دا هغه هغه مو ورسمن چارواکي کې دا نه ورو دا نه څه شي یو څه پیدا شي او پښتنه معلومات یې وکړي چې دا جنگ شپه او ورځ روان دی. ارامي او خرالي نه په شرع غلي په دغه کې ټول ناګومانه ځان چې ولې په دې دنیا باندې خبر نه دي چې څه حال دی، او د دې څه سخت حالات چې هغه خلک دا څه کوي نو دي چې دې کې بل هغه ځای څه پد کوي چې نه راه ته فضل له خدای دې څه سره مخامخ نه وي چې له خلکو هم چې دې دولت دا ټول خلک ته ځب دې نه هم تعجب څه راځي ولا یې څه کومه کوم کاری دا ځخ سره ځای ورساو.
السلام علیکم، زبر د کندهار ولایت نه خبرې کو. اسکر ماش وکړه د پولیس ماش وکړه سم سي کله به موږ ارمان په پرځي چې ماش په تاریخ اول تاریخ کې پي نن دا د دوه میاشتو ول سم تاریخ دی
او د ماج درک نه ته یو ماج مو د صبر د میاشت پاتې دی باندې والسلام.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
لدې سره د ازادي او اوریدونکو پروگرام همدلته پای ته ورسید. د خبرونه په پای کې غواړم ل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان هم مننه وکم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.